د مینه پیغام.
ګران ملګرو السلام علیکم. نوې امید پروګرامونو سلسله کې زه تاسو ته هرکلی وایم. زه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یئ. زما خویندو، دا پروګرام ستاسو د پاره دی. په دې نیمه ګنټه کې به موږ تاسو ته د ژوند په باره کې ډیر ښه معلومات درکو. تاسو ته به د دې نه ډیره حوصله ملو شي. او زما ملګرو، د دې نه علاوه موږ په دې پروګرام کې موسیقي مورو.
که چیرې زمونږ رونه دا پروګرام اوري، نو مونږ تاسو ته دا بالکل نه وایو چې تاسو ریډیو بند کړئ، بلکې تاسو هم زمونږ دا پروګرام واورئ. زمونږ پوره یقین دی چې تاسو به هم د دې نه ډیر څه زده کړئ، او مونږ به ډیر خوشحاله یو که چیرې تاسو دا خبرې نورو خلکو ته مو کوي.
ملکی، ما خو په خبرونو کې ډیر خراب خبر واورېدو.
د کوم ځای په باره کې او د څه خبر دی واورېدو؟
په دنیا کې د مختلفو علاقو په باره کې مې واورېدل، د هر ځای په باره کې. ما د وبا په باره کې واورېدل، د خودکشو حملو په باره کې، او د هغه بیمارو په باره کې چې په خلکو یې حمله کړې ده، او د خوراک د کمی په باره کې. نو یو کس څنګه محفوظ پاتې کېدی شي؟ دا خو ډیر ګران حالات دي.
هو ما، دا خو ډیر ګران سوال دی چې یو کس به څنګه محفوظ پاتې کېدی شي. زما په خیال ستاره سوال مطلب دا دی چې په دنیا کې مختلف قسمه واقعیات را پیښیږي، نو بیا یو کس څنګه خپل ځان په حفاظت او سلامتۍ کې محسوسولی شي؟ خو ما، دا به ډېره ښه وي چې موږ د دې په هکله باندې څه معلومات حاصل کړو، او دا وپېژنو چې کله خطره راشي نو هغه وخت به څه کوو.
د دې نه علاوه، موږ په دې طریقه باندې خپل ځانونه په امن او حفاظت کې ګڼلی شو چې د الله تعالی په کلام عمل وکړو. نو نن به مونږه د خدای پاک د کلام نم خبرې اورو.
په دنیا کې مختلف قسمه واقعیات را پیښیږي. په مختلفو ځایونو کې د بیمارو یو وبا ده چې ژوند ختموي، او د ښه خوراک کمیم دی د څه په وجه باندې چې خلک نه جوړه کیږي. نو زما ملګرو، موږ تاسو له لږ معلومات درکول غواړو د کومو سره چې تاسو د داسې قسمه وباګانو په دوران کې خپل ځانونه بچ او تیار ساتلی شئ.
نو زما ملګرو، نن یو ځل بیا سلیم خان او فیصل رور موږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی، او موږ غواړو چې د دینه د یوسو وباګانو په باره کې خبرې اترې وورو. سلیم خان وروره، موږ تا ته هرکلی وایو، او موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې ته یو ځل بیا دلته راغې. موږ په خبرونو کې د مختلفو بیمارو په باره کې اورېدلی دي چې خوریږي، ډیرو خلکو ته دا بیماری لګېدلی دي، او د دې په وجه نه جوړه شوي دي، او روزانه د دې د لاسه ډیر خلک مري. نو مونږ څنګه خپلې کورنۍ بچ او حفاظت کې ساتلی شو، او بیماری څنګه خوریږي؟
تاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا موږ له دلته دعوت راکړه، او موږ له موقعه راکړه چې موږ خپلو خوږو اورېدونکو سره یو څو خبرې اترې وکړو. او تاسو ډیر ښه سوال وکړ، ځکه چې نن سبا هم داسې قسمه حالات روان دي، ډیر خلک ناجوړه کیږي. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې ډیرې بیماری داسې دي چې هغه د هوا په ذریعه خوریږي، مثلا ٹی بی، نمونیا، زکام، نزلہ، شرے یا خسرا. کلچ یو ناجوڑ کس ٹوخے کئی یا ساخ لی، نو دا بیمارے نور کسانو تا لگے دیشی. کہ اگر ٹوخی گی، انتروشے کئی یا تکانی تکی او ساخ لی، نو دی سرا دا بیمارے نور خلکو تا خوری گی. او کلچ یو ناجوڑ کس سسیز للاس وڑے وی، او بیا یو روخ کس راشی او حغی للاس وڑی، نو دې سره هغه ته دا بیماری لګې دی شي.
نو فیصله وروره، تاسو مونږ ته وای چې مونږ به څنګه خپل ځانونه او خپل کورنۍ بچ کولی شو.
ملکی خوري، یوه طریقه خو دا ده چې مونږ د ناجوړه کسانو نه خپل ځانونه لري وساتو، او د ګڼې نه ځان بچ کو، او نه هلته کینو چرته چې ډیر زیات خلک وي. کچره تاسو بازار ته ځئ، نو خپل واړه ماشومان په کور کې بل چاته پرېږدئ، ځکه چې د یو کال نه کم یا لږ زیات عمر ماشومان ډیر زر نه جوړه کیدی شي. کله چې تاسو بهر نه راشئ، نو خپل لاسونه په صابون سره وینځي او چې کله د کور نه بهر یی نو لاس وینځلو نه بغیر خپل خولې پوزې یا سترګو له مو وروړی.
سلیم ارورا، کچر زما په کور کې یو کس بیمار شي نو بیا مال سکول پکار دی؟
هما، کله چې ستاسو په کور کې یو کس نا جوړ شي نو دا بخوي چې هغه ډاکټر له بوزي، که ممکن نه نو هغه نا جوړ کس د روغو کسانو نه جدا کړي. دا سکول سره به نور کسان نه نا جوړ کیږي. کله چې تاسو نا جوړ کس له دوايي ورکي یا هغه له لاس وروړي نو بیا خامخا خپل لاسونه صابون سره وینځي او ورته وایي چې د ټوخي یا انتروشي په دوران کې په خپل خوله رومیال کیدی او مد هغه تولیا کټ یا د خوراک لوخي نورو کسانو سره شریکوي.
فیصل ارورا، دا سنوري کم وباګانې دي چې په خلکو خراب سر غورځي.
هما، زنې داسې بيمارۍ دي چې هغه د اوبو نه پیدا کیږي او په ټوله دنیا کې په خلکو باندې اثر کوي. نو د دې په باره کې په جنگلو سره مونږ خپل کورنۍ د بيمارۍ نه بچ کولې شو. هیزا او میادي تبا داسې بيمارۍ دي چې د اوبو سره خوريږي. کله چې خلک په هغه ګنده لوخو کې اوبس کی یا خوراک کوي چې نا جوړه خلکو استعمال کړی وي نو دې سره د هیزې، تبې او د الټو جراثیم پیدا کیږي.
فیصله ماوری دلی دی چې داسې قسمه وبا اکثر د قدرتی فطرونو راتلو نه پس ډیره زر خوريږي او ډیر خلک د دې په وجه نا جوړه او مړ شي. نو دا ولي وي؟
بالکل، تاسو صحیح خبره وکړله. کله چې سیلاب راشي نو دې سره د نالو او لیټرینونو ګنده اوبه بهر روزي او د کوی یا ستاسو د استعمال اوبو کې د دې جراثیم ګډ شي. نو دې سره بیا تاسو نا جوړه کیږي او کله چې یو نا جوړه کس تاسو له لاس دروړي نو دې سرم د بیماری جراثیم ستاسو بدن ته راتلې شي او بیا هغه ورو ورو زیاتیږي. زما ملګرو، دا خبره مې یاد ساتئ چې همیشه اوبه یشوي، یشیدلې اوبه یخې کئ او بیا یې د سکلو دپاره استعمالوئ.
سلیمه، تاسو مونږ ته دا وایئ چې دا سې کم سیزونه دي چې مونږ له خوړل نه دي پکار؟
هما، کله چې یو وبا راشي نو په دې دوران کې هر هغه سیز مخورئ او مسکئ کم چې تاسو خپوخ کړی یا یشولې نه. کچه سبزیانې مخورئ، که فروټ سپین شوي یا په اوبو کې وي نو هغه خوړل نه دي پکار. دا ضروری ده چې تاسو اوبه صفا کړئ. د اوبو صفا کولو مختلفې طریقې دي. اوبه د یوې نرۍ صفا کپړې نه چاڼ کړئ، دې سره به ګند د اوبو نه لرې شي او بیا هغه اوبه ویشوئ. یشولو سره به جراثیم مړ شي او بیا دا اوبه په یو صفا لوښي کې واچوئ او چې کله یخې شي نو بیا یې د سکلو دپاره استعمالوئ. یا اوبه په یو صفا لوښي کې واچوي او ټوله ورځ نور تکې دی، ځکه چې د جراثیمو د نور رڼا نیخوخه، نو دې سره جراثیم ختمیږي. د دې نه علاوه په یو بالټي اوبو کې د بلیچو شپاړس څاڅکي وکئ او تر نیمې ګنټې پورې مې استعمالوئ. که تاسو بلیچ زیات واچوئ نو دې سره تاسو نه جوړ کېدیم شي. ډیر زیات بلیچ د خلکو دپاره زهر دی، خو په مناسب استعمال سره دا د جراثیمو ختمولو لپاره ډیر ښه دی.
فیصله، تاسو مونږ ته دوی چې د دې نه علاوه نور څه قسم وباګان شته؟
یو بل قسم وبام دا، او دا بیماری د یو کس نه بل ته د ماشو یا نور زناورو په ذریعہ منتقل کیږي. نو راځي چې د ماشو په باره کې اول خبرې وکړو. ماشی په ناجوړه خلکو باندې کینی او بیا روغ کسانو ته ټکور کوي. نو دې سره بیماری هغه روغ کس ته ولګي، مثلا ملیریا یا د ډینګي تبا. په ځینې علاقو کې ډیر مختلف قسم ماشی دي. کمی بیماری چې د ماشو په ذریعہ خوریږي نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره دا ښه طریقه ده چې خپل ځانونه د ماشو نه بچ وساتئ. د کوټو دروازو ته جالۍ ولګوئ چې ماشی دننه نه درځي. په لاسونو او خپو باندې د ماشو نه د بچ کېدو دوایي ولګوئ. د اوږدو لستوڼو والا جامې اچوئ. خاص طور باندې سحر وختي او ماخام خپل ځان د ماشو نه بچ ساتئ. چرته چې ولاړې اوبه یا د اوبو ډنډونه وي نو هلته ماشی زیاتیږي. که چېرې ستاسو کور سره ولاړې اوبه وي یا د اوبو ډنډ وي نو تاسو دا ختم کړئ او په کور کې زاړه ډرمونه، ټیرونه یا نور داسې سیزونه ختم کړي چې پکې اوبه ودرېږي. د دې نه علاوه ماشی په ونو بوټو کې پاتې کیږي، نو کور سره خوا ته پالتو ونې بوټي لرې کړي. موږ د یو څو باغانو په باره کې خبرې وکړې. زما یقین دی چې د دې خبرو نه به تاسو ته ډېره فایده ملو شوی وي. کله چې زه تاسو سره خبرې کوم نو د دې نه ما ته ډېره مزه ملاویږي، او زه غواړم چې خپلې خبرې اترې د کتاب مقدس یو څو ټکو سره ختمې کم. اکثر په ګرانو حالاتو کې ما ته د دې نه ډېره حوصله ملاویږي. حضرت داود علیه السلام په نه حکم سلم زبور شریف کې ویلی دی، هغه څوک چې د خدای تعالی په پناه کې اوسیږي هغه به د قادر مطلق خدای د سوري لاندې په امان وي. زبدا شان وایم چې مالک خدای زما پناه او هم زما قلا ده، هم هغه زما خدای پاک دی په چا چې توکل کوم. بشکا هغه به تاسو د ښکاریانو د دامونو نه خلاص کی، او هغه به تاسو د سختو بیمارونو بچ کی. په خپلو بڼو به دې پټ کی، او ته به د هغه د وزر لاندې پناه ومومي. د هغه وفاداری به دې ډال او ستا د حفاظت دیوال وي.
زما ملګرو، مونږ خو ډېر ښکلی خبرې اترې واورېدې، او یقینا چې دا به ستاسو ډېرې خوښي شوي. خو ملګرو، رد کېدل ډېر د درد نه ډک وي. دا مونږ له لکه د زخمي کېدو یا خوږېدو په شان تکلیف نه راکوي، بلکې دا زموږ احساساتو له تکلیف ورکوي. او بیا مونږ دا سوچ کوو چې مونږ دومره خاص نه یو. مونږ ویلی شو چې رد کېدل زموږ جذباتو له تکلیف ورکوي. نو راځئ چې د رد کېدو په هکله باندې یو څو خبرې واورو.
زما ملګرو، نن به زه تاسو ته یو کیسه وکم. دا یوه رښتینې کیسه ده چې پکې یوې ځوانې جینۍ ته جذباتي طور باندې تکلیف ملو شو، ځکه چې د هغې پلار هغه رد کړې وه او ورسره مینه نه کوله. زما ملګرو، د ټولو ناول خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د رد کېدو مطلب دی ځان ناغرضه کول او خاص نه ګڼل. او کله چې داسې مونږ سره وشي لکه څنګه چې دې ځوانې جینۍ سره وشول، نو دې سره زموږ زړونه زخمي کیږي، دا نورو سره زموږ په تعلق باندې خراب اثر غورځي، او دا الله تعالی سره زموږ په تعلق باندې اثر غورځي. نو کله چې تاسو اوس د دې جینۍ کیسا اورئ، نو کې دې شي چې هم داسې واقعي ستاسو په ژوند کې راغلي. هغه جینۍ وویل، کله چې زه د لسو کالوم، نو زما مشر خور زما د پلار سپینې جامې په تار باندې خورولې. نو سمدستي زما په زړه کې دا خواهش پیدا شو چې زه د پلار دا سپینې جامې په تار خورې کم. ما ته پته نشته چې ما ولې داسې کول. هغه زما پلار و او زه د هغه لورم. ما هغه سره مینه کوله او غوښتل مې چې خپله مینه ورته څرګنده کم. نو هغه جینۍ وویل چې کله ما جامې خورولې، نو زه د جامو تار ته نشم رسېدې، ځکه چې دا ډېر اوچتو. نو زموږ په کور کې ګاډي ولاړه وه، نو ما پاغې دا جامې خورې کې، او ما دا ونه کتل چې هغه ګاډي څومره ګنده وه، بلکې زه په دې خوشحاله شوم چې د پلار جامې مې خورې کې. کله مې چې پلار کور ته راغی او خپلې سپینې جامې په ګاډۍ باندې ولیدې، نو هغه ما ته ډېر زیات غصه شو او زه ووالم. او راته وویل، ته وګوره زما سپینې جامې دې خرابې کې، په دې باندې دې داغونو ته وګوره. ما ته پته نه وه چې د پلار دې وهلو په ما باندې څومره اثر وکړو، او نورو داسې ډېرو مکو باندې بهم زه وهلم. نو د پلار دې نفرت او رد کېدو په وجه ما ته ډېر تکلیف ملاوېدو. داغه د هر وخت غصې په وجه زما زړه زخمي شوی دی. زما پلار ما سره مینه نه کوله، او صرف دا نه بلکې ټولو به ما ته خبرې کولې، او د هر یو کار د پاره به ما ته ویل، خو زما توجه صرف زما په خپلو ضرورتونو وا. او هغه ضرورتونه دو چې راته مینه ملو شي، خلک مې قبول کړي او رحم را باندې وکړي.
زما ملګرو، ما ته هم پته ده چې د زړه د زخمي کېدو څه مطلب دی. کله چې زه وړوم نو زما نم نفرت شوی دی، زما مور او پلار زما په پیدا کې دو خفاو، نو دی به زما په جون باندې سمرا سر کړی. ما دا سوچ کولو چې زما سره مینه نه کیږي او نه زه د مور پلار د پاره دومره خاص یم. ما هم غوښتل چې زما مور او پلار دې ما سره ډیره مینه وکړي او ما قبوله کړي. ما به ډیر کارونه او ښې ښې خبرې کولې چې د خلکو خوښه شم، خو زه افسوس سره ویم چې ما ته دومره مینه میلو نه شوه څومره چې ما ته ضرورت و، او نه مې د مور پلار او د خلکو زړونه وګټل. زما د خپل ځان نه باور ختم شوی و او ما په ژوند کې یو جذباتي درد محسوسولو.
ملګرو، دا خو ناممکنه ده چې په دې دنیا کې مونږ یو داسې ژوند تیر کړو چې کله مونږ څوک رد نه کړي او نه رانه نفرت وکړي. د هغه ښځو په باره کې سوچ وکړئ چې طلاق شوی یا معذوره دي یا پې ظلم شوی یا خپل مور پلار ته نه نفرت کوي. هغې ته د زخمی شوي زړه پته ده، او زما یقین دی چې په تاسو کې به ځینې د ډېرې مودې داسې د دې درد او تکلیف نه تیریږئ.
کله چې مونږ په خپل خفګان او درد باندې توجه ساتو، نو بیا مونږ نه امیده کیږو او حوصله بایلو، لکه څنګه چې ما سره وشول. دا مونږ د شرمندګۍ او نا امیدۍ په طرف بوزي. مونږ دا یقین ساتو که نور خلک زمونږ نه نفرت کوي او مونږ رد کوي، نو بیا مونږ ردې قابل نه یو چې مونږ سره مینه وکړی شي یا خاص وګڼلې شو. په نور باندې زمونږ یقین ختم شي، مونږ یریږو چې هسې نه هغې مونږ له تکلیف راکړي. کله کله مونږ په خپل زړه کې غصه شو او خپل ځان ته وایو، بس زه به نور هغه کس پرې نه ږدم چې ماله تکلیف راکړي. او کله کله مونږ کوشش کوو چې هر یو کار کاملې طریقې سره وکړو، او داسې کول د انسان د پاره ناممکن دي.
نو ملګرو، چې مونږ هر یو کار کاملې طریقې سره نشو کولی، په دې وجه مونږ خپل ځان ته سپک ګورو او په خپل ځان یا په نورو خلکو تنقید کوو. ما په خپل ژوند کې د دې تجربه کړې ده، خو مونږ څنګه په خپل ژوند کې دا درد او خفګان ورکوونکي کارونه بدلولی شو؟ خاص طور باندې هغه وخت کله چې مونږ د درد او خفګان نه تیریږو. زما ملګرو، تاسو ته به یاد دي چې مالک سات مخ کې تاسو ته د یوې جینۍ په باره کې سو ویل. کله چې هغې نه خپل پلار نفرت کولو او هغې رد کړه، نو هغې ته نه وه معلومه چې د هغې عثماني پلارم شته او هغه الله تعالی دی.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې زمونږ آسماني پلار د دنیاوي پلار په شان نه دی. نو کله چې د هغې جینۍ دنیاوي پلار هغه رد کا او نفرت یې ترې کولو، نو هغې دا یقین نه شو کولی چې الله تعالی څوک چې په آسمان کې دی هغې سره مینه کوي او هغه قبلی.
خو ملګرو، اوس چې هغه جینۍ په عیسی علیه السلام ایمان لري او د هغه په کاملې قربانۍ ایمان لري، نو هغې ته دا پته ده چې الله تعالی ورسره ډیره مینه کوي. هغه په عیسی علیه السلام او د الله تعالی په کلام ایمان لرلو سره د خپلې ټولې شرمندګۍ او جرم نه آزاده ده. اوس هغه دا یقین ساتي چې الله تعالی ورسره مینه کوي.
ملګرو، واورئ چې په کلام مقدس کې د هغه چا په باره کې څه ویلې شوي دي څوک چې په عیسی علیه السلام باندې ایمان لري. په انجیل شریف کې ویلې شوي دي خدای پاک خو عیسی علیه السلام هم پرې نه خودو او زموږ ټولو د پاره قربان کو. نو ردی بخنې سره به نور ټول سیزونه رانه کی څه څوک د خدای پاک په غوره کسانو باندې الزام لګولې شي چې خدای په خپله دی صادقې، نو بیا څوک دی مجرمان کولې شي؟ دا مسیح دی چې مړ شو او د دینه لاسیوا ده چې د مړو نه بیا ژوندی کړی شو چې د خدای په ښي لاس ناست دی او بې شکه چې زموږ شفاعت کوي.
نو بیا کم سیز دی چې مونږ به د مسیح د مینې نه جدا کی؟ ولې سختی یا مصیبتونه داسې کولی شي څه؟ ولې ظلم، زیاتې، لوږه، بربندتوب، خطرې یا توره داسې کولی شي څه؟ لکه چې په صحیفو کې راغلی دي چې مونږ ټوله ورځ مرګ سره ستا په خاطر مخامخ کیږو،
او مونږ سره د حلالیدونکو ګډو په شان سلوک کیږي، خو بیا هم د دې هر څه سره ښکارا کامله فتح بیا مومو د هغه چا په وسیله څوک چې مونږ سره مینه کوي. ځکه چې زما دا باور دی چې د خدای پاک د مینې نه چې مونږ یې په خپل مالک عیسی مسیح کې لرو، نه مرګ او نه ژوندون، نه فرښتې، نه نور آسماني حاکمان، نه قوتونه، نه اوسنی او نه راتلونکي سیزونه، نه پاسنۍ دنیا او نه لاندینۍ دنیا، او نه پس مخلوقات کې داسې سیسی شته چې مونږ جدا کولی شي.
نو ملګرو، مونږ تاسو ته خواس کوو چې ایمان راوړئ، ایمان راوړئ په مالک عیسی مسیح او د هغه په قربانۍ ایمان راوړئ. د ایمان راوړلو سره تاسو د یری، درد، خفګان او شرم نه آزادی دی شي، او دا یو ښه بدلون دی. د الله تعالی په کلام ایمان ولرئ، په کوم کې چې مونږ ته ویلې شوی دی چې هغه مونږ سره د بچو په شان نه ختمیدونکي مینه کوي، او مونږ د هغه د مینې نه هیڅ سیزم نشي جدا کولی. او کله چې مونږ ایمان راوړو، هغه مونږ سره مینه کوي، او مونږ ته دا حق حاصل وي چې الله تعالی او نورو خلکو سره مینه وکړو.
زما ملګرو، دا رښتیا دی چې بیا هم زمونږ زړونه زخمی کیږي، خو مونږ ته به دا پته یې چې مونږ د خپل آسماني پلار په لاسونو کې د تل د پاره حفاظت کیو. ما ته د دې پته ده، او زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو هم د دې نه خبر شئ.
گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اورئ، او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي، او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو دا غي لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده: 001450252050. یعنی 001450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
ملګرو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. نن مونږ د ډیرو سیزونو په اړه کې خبرې وکې.
بالکل، مونږ د صحت او د مختلفو بیمارو په اړه کې خبرې وکې. مونږ د رد کېدو او نفرت په اړه کې خبرې وکې.
مصیبت او تکلیف یو داسې سیز دی چې هیڅوک هم ته تختې دی نشي، او د هر چا په ژوند کې دا په سنسه طریقه راځي. ځینې خلک دا په خپلو زړونو کې پټ ساتي، او ځینې خلک دا د خپل تکبر سره برداشت کوي، او ځینې خلک ډیر فکرمندي او شکایتونه کوي، او ځینې خلک هغه څه غواړي چې ورسره ني، او ځینې خلک بغاوت کوي، او ژوند د نفرت نه ډک وي. د هغوی په ژوند کې امید نه وي، او د هغوی د زړونو خواهشونه ختم شوي.
خو ملګرو، هوښیار کس هغه هر څه قبلوي چې د خدای د طرفه ای، او دا ورته معلومه ای چې خدای پاک نه کلم غلطی نکیږي. نو څه چې مغه زما د پاره مقرر کړی دی، هغه په خوشحالۍ سره قبلی. یاد ساتئ، مصیبتونه او تکلیفونه خود دی ژوند یو حصه ده. یو قسم د کوششونو او تکلیفونو نه بغیر لوی شوی نه دی.
ملګرو، مونږ کامل نه یو. مونږ لا د الله تعالی نه مدد غوښتل پکار دی. هغه هر وخت زمون د دعا اوریدو د پاره تیار وي.
نو زما ملګرو، پر راتلونکو هفته کې به مونږ د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس که ستاسو خوښي، نو مونږ له اجازه تراکې. د الله پامان.
د الله پامان.